درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یوه شرمونکې چاره بللې ده. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند له لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنګټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان وایي چې د هند بریدونه لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي دي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي دي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویان لین جیان د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي، هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي. د هند له توغندوی بریدونو وروسته پاکستان ته ګاډي وډي شوي الوتنې نن بیرته پیل شوې. له برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو د می په ومه بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په خبر پاڼې کې راغلي د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د اته څلوېښت ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د وضعیت ته په کتو مسافر باید له خپلو اړوندو هوایي شرکتونو سره په تماس کې پاتې شي، ځکه چې د الوتنې مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوي دي. ډاکټرانو، نرسانو او نورو صحي پرسونلو ته لارښوونه شوې چې روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې هم بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه شوې او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې دي. د امریکا ستر محکمې د ترامپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د میل 12 منیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتېدو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. شان وینډي ورچې د افغان ایواک مشر دی، دا پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یوه ستره بریا بللې. هغه ټینګار کړی که د ترامپ اداره دا پریکړه عملي کړي، نو با یو مهم پرمختګ وي. د سترې محکمې حکم په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې او دا پریکړه به د میل 12 نافذ شي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. او په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د میل 10 وروسته به افغان ترانسپورتران یوازې هغه وخت پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه چې پاکستان ته د داخليدو د یو کلن سند یا TAD سند موده په همدې نیټه پایته رسیږي. چارواکو ویلي دي چې د TAD د پایته رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي او افغان موټر چلوونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته ډېر مالی زیان واوښت.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې له کومو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردوونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خواخ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلي واکمنۍ څخه را په دیخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ورد دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دی آن دیم چې اغه ایس کله نه وخت نسی راوړلی مینستا. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایرانیم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د استرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي تر سره شوه، او ما پر یو لند خبر ولیک هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کمیانه وی کم مهارتونو ته ضرورت وو هغه می تر لاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي ځوانان کې درس برخه کې دي کار برخه یعنی که شخصي ژوند وی کرسمي ژوند وی څومره ژوند خسته کونکیږي چې همیشه یو کار په یو رقم
خوندور پښتنه ده کچیر موک په یو ډول باندې مخته زو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې کچیر موک د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده خو ځوانان لا ډېری مطالعه ته اړتیا لري. عموما له مطالعه سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعه په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یو کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چاري پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکو به خبرونه تر پایه واورئ. کوم پوښتنه درلود او یا مو نظر درلود د مطالعه په باب د کتاب لوستنې په باب نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی. همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کله وایم. لمړی سپینغر صاحب، کتاسی د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څاروان صاحب تاسو ته او استاذ دی رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته محترم معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف د دې چې د هیواد بهر دغه کادرونه چې تللي دي دوی به په یو پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریق سره رايوځي کیږي او خپل نظریات په یعنی د یو پل حیثیت په لري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ به یو برج یا د پر حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نوري خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي او لولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسی د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سش کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته په ځانګړې توګه خغلی سپینغر صاحب ته ډېره مننه چې زموږ د خبرونه کې درته ګډون لرم. دقیقا اکسوس کتاب پلورنسی په خپل هڅه زیات کوشش کوي چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانېدلی دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي. خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه ځواب ویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانېدلي چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځایه ورسېدی شي او تر دې ستونزې حل کړی شي. خو دا ستونزې ټول ته معلوم دي او هر چا ته لیدل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلای شو چې نوای 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته بدغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابنه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دی.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادي مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي. مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یا د حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځیو ته او خپرندویو ټولنو ته یو صدمه ده چې د مخنیوی یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د دې ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودله یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدله، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کوربدن. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایس چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړي دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسیږي چې کتابونه ډېر واخلي. دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یوه بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې هم دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر ډېره بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر مواجهونه بولی او دته باید ډیر اهمیت ورنکړي. خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بللی شو، نه انتخاب یو بخه، ځکه چې حاکم دی او دوی نشي کولای چې کوم څه ضروري غته رسیدګي وکړي. یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسی محدود دی چې تر ډېره پورې په دغه برخه کې پیو ته د ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي وایښتای شي، نو د لوستلو لپاره خو باید ځینې چینلونه موجود وي. نو دغه هغه عام تام لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک یې هرکلی کوي، نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سربان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو، د دغسې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په هکله د مختلفو معرفتي حوزو نه مسایل راخلي او بحث پرې کوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډېر نوی طرز د نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی ګنه د وخت پاکله ده، د وخت پاکله د موسیقۍ د لحاظه بحث شوی دی، د وخت پاکله د فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین د لحاظه بحث شوی دی، فلسفه او د ټولن پوهنې او حتی د وخت په اړه د فارسی شعر کې د وخت په تړاو یعنی د شعر د لحاظ په یعنی په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی. زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري. علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي. مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته په فزیک کې موږ پی لیکو په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده. نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته فزیکو ته مبهم مسله ده د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼئ د فلسفې د لحاظه دا څنګه ګڼئ د ټولنپوهنې د لحاظه یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو. فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دي خو دغه یو مجله ډېر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکو ډېر ته خوشاله دي.
ډېر مننه.
زه فکر کوم که
سلامت اوسې بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو او به ګورو چې زموږ درانه اوریدونکو څه وایي څومره مطالعه کوي. همدا شیبه یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصل دی مهرباني کوي اول ځان راو پیژنې بله به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځای خبرې کوي نوم مو څه دی؟ شمشاد صاحب تاسو څنګه کتاب لولئ مطالعه کوئ؟
څه ډول کتابونه لولئ؟
څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعه لګوي کنه دقت مو نه دی کړی پام تر اوسه نه دی کړی
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوي په اونۍ کې یو ځل کتاب ولې کڅنګه
نه هر ورځ مطالعه کوم بس هر ماښام هر سهار
آفرین
مطالعه کوم بس کتاب وایي
دا هم راته وایي چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي ډېر اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي په پیسې نه پیور کوي تاسو څنګه
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتابو پیسې ورکوي دي ځکه د تاریخ کتابونه هم رانیولي دي د نوي سیرتونه هم رانیولي دي هغه دیني کتابونه د عصري کتابونه د مکتب کتابونه داسې ډېر کتابونه هم رانیولي دي پیسې هم باندې ورکړي دي مثلا نو د معلومات لپاره چې مقصد بیا وایو یو شی دیني زده کړو یو څه نوي شی په اړه معلومات ترلاسه کړو داسې ډېر کتابونه ویلي دي ډېر رانیولي دي.
ډېره مننه سلامت اوسه شمشاد صاحب کور مدن چې ټلیفون موکو یو بل اوریدونکو دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري اول ځان راو پیژنې مهرباني کوي.
قربان سم محترم اسمت طالبان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به استاس همیشنه اوریدونکو عبدالحد اتل د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب اتل صاحب لکه څنګه چې مونږ نوم اتل دی په مطالعه کې ما اتل یاس کنه مطالعه کوي کتاب لولې؟
قربان سم محترم سروان صاحب کوشش مې ډیر کړی دی وایم ډیر شخان راکړي د کتاب لوستو مثال د خبرې خو خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دا اوس کم ځوانان چې دي د کتاب د مطالعه سره ګرځره مینه والا کنه لري نو زما پر ځوانانو باندې د افغان په سپار باندې دا ځغ دی کشر ورو په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکړي کوم واس کار کوي کتابونه وړي کې ته په خدا به ورک محترم اسمت روان صاحب چې اکثر ځوانان مالي دلی دي په دا خپل رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلی دي لکه فیسبوک سو واتس اپ سو په دا کارو باندې لګیا دي هغه کتاب مطالعه ته ګر سره پام فکر نه سه حال دا چې کتاب ساز مرده لارې ملګری دي کتاب هغه شی دی چې مثال مشته لار راشوي مثال د لارې باندې برابرۍ نو د کتاب مطالعه چې د ما تخپل دي شخانه کې سروان ته محترم
bale ډیره مننه کور ودان استاس په نظر دلیل دا ده چې خلک په خواله رسنوي کې ډیر بخت شوی دي فیسبوک او ټوئیټر او نور کې ډیر بخت شوی دي نو ځکه مطالعه نه کوي او کنه نور دلایل لري
قربان سم بس دغه مثال خبرې د لوی دلایل دغه د خپل رسنۍ په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب د دوه ستدي استفاده کی ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلی محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرو ډېری ما پښتنه ځمې کړې چې دغه نشي توګه پرې دی دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دغه نشي مواد مثال استفاده کو نو بیا د جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لته لري راځي کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخته وساته دا خو د حل لار نه چې نشي توګه تکا شي یا سیګریټ یا نسوار که یا مثال نور مواد مخدر که توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري ساروان صاحب سړی دی په کار باندې ځان بخو ساتي په کتاب یو مطالعه دی وکي نو دا خاله رسنی ما ته غټ مشکل ده کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټه مشکل ده خاله رسنی محترم ساروان ته پیدا کړی دی
ډیر مننه اتل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بلوریدونکو متصوی استاس له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوهه زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولای شي چې وی ژغوري بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو اول ځان راو پیژنې لکم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جان خلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولی نا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زه د پکتیا پانتون د ژبه ادبیات پندیت څخه تاریخ شویم نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو زموږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر څه لاسته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل ولې
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غل ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولې شعر مخ وخت کیسې مخ وخت دی لنډ کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غن نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه یعنی د هغه د پاره د غږ د پاره دومره وخت نه لرم او مقصد او سترتان کې او شیر او دا د تاسو رادیو چې کومه ده دا ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو ملما کوي هغه نه تاسو زکوم نو اکثر ما دا کوم چې نه خو دو اندر از دا نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله ګورم نستر شو د خوشحال خان خټک
ډیر مننه سلامت اوسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ور شو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تعلیم میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندۍ پایلي یا پانتونه پایلي په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په دې وخت کې تر دې چې موږ سره تجربه شوې دي هغه تر دې د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینوال لري او د اسلامیاتو او اروپایي برخه کې نو دا برخه ډېر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي تخصیص ذکر کوي نو د ژبې ذکر برخه کې لري کتاب نه خوښوي خو تر ډېره په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال پر کوي او بل یادونه زه باید وکم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوی مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د محلنې د ځل د کتاب ولوست او مطالعه د دولت ځانګړي شي غنوه چې چاپ شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شو نو ډېر څه مطالب کې راټول شي او دا یو ښه پایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعه ته ځانګړي شوی و چې ډېر هم ساید چې تر ډېره ډېره لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخ مطالعه نشکړی یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسائل د مطالعې په ارتباط شي و دا تر ډېره دی استادانو او کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي دغه په مرسته سره دا فهرست آماده کا او په دې برخه کې کار وکړ نو خو استقبال شوه دی او هڅه کوي چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه یو غنوه
یو غنه خو نه وي مهلنه عنوان ورکړی دی یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په دې مناسبتو سره چاپ شي ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات کوونکو ته ارتیا لري د وګړو مناسبت هم مناسب دي ځکه چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.
ډېر مننه سلامت اوسه. سپین غر صاحب تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوی دا او که افغانستان ته مهمه استولې ده؟
څاروان صاحب دا مجله به هم چاپی وی او هم به آنلاین خبريږي. آنلاین هم په دوه درې ورځو کې په د زرغون ویب سټ لارې خبره شي. چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته به تر معلومیږي چې د په هواد کې طبي خبره ده چې مطبعه شته دي خو اکثرا چاپونه په بهر کې وي، په ایران کې کېږي، په پاکستان کې کېږي. نو دا افغانستان ته هم لیکل کېږي او نورو هیوادونو ته که چیرې لوستونکي علاقه ولري هغو ته هم استول کېږي د چلو د هغه له لارې نه به. اما زه فکر کوم چې اوس په اوس عصر کې دغه ډیجیټل نړۍ د هر څه ډېر اسانه کړي دي نو موږ د آنلاین پلاتفارمونو په طریقو هم دونه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو.
آیا سیاسي مطالب هم پکې شته وکنه؟
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوي دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلي وي. زموږ جدي باور ده چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچله سیاسي بحثونو پر ځای زیاتې لږ لږ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو، ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقه او قشر افه غواړم نقش دا دی چې از هانو ته مسیر ورکی سایکلی کی او په یو خاص ډایرکشن باندې اومه از هان یو خواته یو لوري ته بوزي. زه فکر کوم چې د روشن فکرې طبقه او د میډیا او د نشراتو د مجلو د رادیوګانو اساسي نقش په اوسنی حالت کې د افغانستان په تړاو ده چې دوی باید علمی، فلسفي او دغه فرهنګي مسائل او موضوعاتو ته ډیر کار وکړي. او زموږ جدي باور ده چې د افغانستان مسله ډیره سیاسي مسله نه، در تر ډیره فرهنګي مسله ده. نو موږ باید فرهنګي وده کې، علمي وده کې او فلسفي لحاظه که چیرې موږ کار ورته وکړو زه فکر کوم ډیر سبب حل شي. زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده خو موږ عنوان فلسفي او علمي مجله ده چې دا به د علم او د فلسفه په تړاو دوی موږ کار کوو.
بله ډیر مننه. او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. او بل شیګنې به شاید دام وی چې دا مشکل به من لري چې افغانستان ته لیږي، ځکه چې په سیاست کې خو نو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي او بیا یې مخه نیسي. ناصری صاحب ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلورنځي تر اوسه پرې چاپ کړي کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی؟
اکسوس چې چاپ کړي دي تر ډېره د اروپایي برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري. دا یو هندي لیکوال شیو کې هرالي کله ته ګټون کوي نومي دا کتاب سبان د شل زره ټوپه پلورل شوی دی او په دونه یې خارج کړی دی. علاوه د دې نه نور هم په دغه برخه کې چې د واینا زده کړې په برخه کې کتابونه دي او یو څه نور مستنی ادبیاتو کې هغه هم یعنی د دوی هغه حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات خو بیا هم زیات پلورل شوی دی نسبت هغو کتابونو ته چې حجم یې زیات دی خو ډېر لوستونکي نه لري. نو تر ډېره د اروپایي برخه کې د اکسوس سره زیات کتابونه پلورل شوي دي.
بله، تاسو د داستاني ادبیاتو او درزار و په هنه یادونه وکړئ چې په دې برخو کې کتابونه ډیر پلورل شوی دي، لکه د سیاسي کتابونو یادونه مې نه کړل. د دې داسې معلومی شي چې خلک له سیاست ډیر هغه شوی دي، زړه توري شوی دي، که څنګه؟
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله هغه نو وخت یا تخیزبي وضعیت حاکم بیا سیاسی مسائل ډیر علاقه مندان نه لري ځکه تر ډیره پورې د ګوندونه چې دي کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کی ځکه لیک تایا پورې هغه وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلومي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب ضعیف یو کتاب چاپ کړی و نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د دونورو ګوندونو کسانو به مطالعه کوله که څه هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوی کولای خو دا کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به نو په دې اساس یعنی چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی تر منځ نو هغه حالت کې چې تک حزبي وي زه فکر کوم بیا ډېر مینوال نه لري
بله ډیره مننه سپینغر صاحب په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمې شوې دي دلیل څه کېدای شي
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازي نړۍ کې چې څه پلاتفورمونه دي چې فیسبوک شي واتس اپ دا ټوئیټر او دا شان شي دوی یو مازله زما په نظر راغړي دغه د چې لوستون کوي اوس مطالعه کوي یعنی ډیر جسته ګوسیخته یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی شاید یعنی تر پخوا د متن لوستون کې خ زیات شي وي خو هم د متنونه اېد څاغ نه دی او ارگانیک پایوان نه لري افقي او مودي تسلسل پکې نشته یو متن دی
جوړ مطالعه نه کوي
جوړ مطالعه نه کوي بالکل او دا وجه زه فکر کوم دا ټولنیز رسنۍ دي همدغه یو دلیل دی اساسي دلیل یو د اساسي دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې زه فکر کوم په مجموع کې نه تنه د افغانستان ټول نه بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مازلې سره مواجه دي او مخ دي دوی مطالعه تر په خو ښه ډیره کوي متن ډیر زیات متن ونی ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي اما دا مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټه مطالعه ده او شاید هغه موثریتونه لري زه فکر کوم علت یې دغه مجازي نړۍ د چډیر وخت وو کې تیرېو او مغز تړی شي او بیا دغه نو مفیدو
سپینغر صاحب بیا واسي د ستړیا مسله بم نه یوس تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته نو کله چې خپل مجله آنلاین خبروي کله چې ګنش بیر به پانی هم شته چې ځینی کتابونه خبروي نو بیا د شاید مجله ارتیاو څخه کم شي او شاید خلک ډیر لیواله نه وی چې په مجلو پسې وګرځي
زه فکر کوم چې دغه ویب پانو تام کوم تاسو وګورئ کتاب اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تنوی مجله خپل خاص غلی دی کیفیت او لذت لري کنه مجله د کتاب سره تفاوت دی چې شاید یو کتاب موږ راوخلو د وخت په تړاو وي خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي اما د مجله خوبایی او مزایا دادی چې د دوی به موضوع پکله مختلفو کسانو یعنی مختلفو مغزونو یا د مختلفو لیدلورو موږ لیدلوري موږ اخستې شو دا یو مسله ده دویمه ده چې ویب پانه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پانه شته دي د اوس فعال شي د خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیر غدي اما ویب پانه هم د سې کوم ټکنیکی لحاظه کوم تاسو د ویب پانه هغه کارایي ته وګورو هغه هم دومره یو ارګانیک شکل یو موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکی نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګه تل به شته وي او هغه خپل کیفیت تلاسه نشي ورکولای نه اوسنی ویب پانه او د شان ځای نیولای شي ځکه دومره ارګانیک شکل یو موضوع ته نشي ورکولای ویب پانه او نه کتاب ځای نیولې شي ځکه کتاب هم دی او مؤلف دیدګاه دی او موضوع پکلوي
bale ناصری صاحب تاسو نظر څه دی په دې برخه کې آیا انټرنیټ ویب پانو فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعه په فرهنګ منفي اغیز کړی دی او کنه برعکس ځینې البته وایي چې یو شمیر خلکو په خو لیکل وست نشوي کولای خو د دغه ټولنیزو شبکو له برکت لیکل وست تا کړی دی ممکن په هغه کې یو شمیر جدي مطالعه ته هم اتول شي بي که څنګه
د سوشل میډیا چې کله من سره غلې ده مخکې سټانفورد پنتون یو سروې کړی و چې پاسله 2014 نه د انسان تمرکز له 14 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی نو دا سوشل میډیا د انسان تمرکز ډیر ځانمن کړی دی او ډیر موقتی او مقطعي مسائل مثلا مطرح کوي کسان نشي کولای چې دغه موضوع ژور ته ولاړ شي او د دغه ستدل کوم امپراتوري حاکمه کوي د فلر سره یعنی خو خپل ملري ځکه چې هغه یو څوک چې د موضوع په اړه تحلیل ونه کړي ژور ته ولاړ نشي چې د څنګه مطرح شوی دی نو دا د انسان تمرکز څخه کله پوښلای وي او دا یو موضوع ته عمق ولاړ نشي نو بیا ارزښتو کې هم تغیرات لای شي او په هغه څه چې یو وخت نه منل او بیا یې معنی په دې کې هم بدلون راځي نو بل شکه چې دا یو منفي اغېز لري خو بیا هم یعنی چې کوم اجاباتي یا د وضعیت حاکم دی دا اوس په هغه حالت کې ودا سي مبارزه کار ده چې موثره تمام شي یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید په دې کار او په دې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني یا کومه ارتیا چې دای مخکې دلودې دغه هڅه او هنر د دیتا او کاروي چې دای ته نوې ارتیا و ایجاد کړي پس دای د ارتیا د ایجاد نه یعنی دای کولای شي چې افکار تغیر کړي نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دی وکړي چې زه فکر کوم ښه نتیجه ترلاسه شي خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی او هغه په دغه کتاب مجله او په دغه مسایلو کې ختم کیدای شي او د ژور تر رسیدای شي خو مثلا ډیر ریلونه او دا یا ویل کی چې دا ډیر وایرال شو نه ډیر ویل شو ځینې احساساتي مسایل مطرح کی او ډیر ځله منځ دي دوی یعنی منفي اغیز درلودلی دي خو بیا هم په دې کې یو هغه سافت انقلاب یا نرم انقلاب کې په کار دی چې وکولای شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري غوته کې ځان ورسوي شي
بل څه په دې برخه کې یو څېړنه دا وایي چې وای کله چې انسان ډیر شان ګوري او په غیر جدي ډول ګوري یعنی برسره نیولی سرسری لولی او حافظه ته نسبرې د دې سبب کیږي چې حافظه کمزوري شي د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغه سړي چې مرور کوي خو لیکن ذهن ته نسبارو لکه د لوحو غوندي په شارونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شي ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت لولي خو حافظه ته نسبري امدا سیلولی نو هغه هم حافظه ته توان کوي خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتاب او مجلې سره مینه لري او کنه لري اول ځان راو پیژنې
ډیر مننه کوم سلامونه تاسو ته قدرمن دو میلمنوت بل نه بیولا زابله ل زابله
سلامت اوسې زابله صاحب دا وایي چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه
ډیر مننه کوم زه به دوم چې کتاب یو د یو خواخوږی ملګری په شانده مثلا که یو څوک شت کتاب ولولي هغه به حتما په درد ورته خوري یو خواخوږی ملګری مثال ورکوما نو طبعا مطالعه خو شته نو موږ هم خپل مطالعه کوو مطالعه تر ډیره حد زست یعنی مجلې ته داسې خاص رسنۍ نه لرم خاص مې نه دی لوې ستلې مطالعه مې ډیر نه دی کړې د مجلې په برخه کې خو تر یو حد د ځوانه طبقه تر یو حد له شعر شاعري سره تر یو حد علاقه مندي زه خپل د شاعرانو کتابونه د مکتب شاعرانو کتابونه مطالعه کوم تر څنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم او له میلمنونو هم دوه پوښتنې لرم که چیرته
دوه وي نه وي مهرباني
مننه کوم لکه درمنو میلمنونو مې پوښتنه هم دا ده که چیرته میلمه ته محترم یو کس مثلا له یو شن پوهنځینه فارغه ده که هغه هغه فارغه کس یې په راتلونکي کې مطالعه ونه کړي دا وایي چې زه فارغه سم نور مطالعه ته چندان ضرورت نشته البته په مستل کوم هغه څومره په ژوند کې به ایا ممکن تغیرات د لیدل کیږي؟ یو دوهمه پوښتنه می داده کچیرته دا چې اوس په افغانستان کې پر یو حد پورې رسنیو یعنی درس ورکول کیږي، هغه درس هغه درس سره چې مثلا موږ تاسو په سیم کې ترلاسه کوو څومره منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکې لیدلی شو کوم می رسنۍ چې پلان درسونه ورکوي؟ مننه.
ای ډیره مننه، سلامت اوسې. بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نور احمد یم د لمن ولایت مرکز لشکرګاه څنګه لیکنی وای؟
ډیر مننه نور احمد صاحب، دا وایي چې څنګه له کتابو لوستو مطالعه سره مو جوړ راو کنه؟
والله جوړ خو مده خدا دې چې زه خپل پر مکتب کې مخیر کارنم دی په دولسن کې، او ډیر شو کې لرم خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر، خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوم، خو بس د کار د غو د راتمخ دینو کارونه به خډیر وشترکو، او درس به د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې علاوه یو ډیر، او مازیګری معلم د مطالعه کو ز خپل تاریخ ډیر مینه لرم، او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به خډیر نو د اقتصادي مشکلات چې به خډیر
یعنی نور احمد صاحب، یعنی اقتصادی مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي، او که اقتصادی مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجله وانه خسته شي؟
یا وخت نه لرو، کارو باندې مصروف، او بیا داسې وسته دا مکتبو کې وسته دا باغه موضوع مې دغه پر د جامو پاک لبل زه خبره وکم، دغه موست دغوت یې به ولا د لابراتوارو د مرکزو ته، نو کستین کتابو استن کایو استن لنګوټانی د چلی موږ نه بیا پدې کې هتا موږ د سیمپیانو چنیو کړی دا پرېښول پدې موږ ډیر مایوسه چې کستې خپل د مطالعې سم بر زړوار په وار پورې شنه، موږ دا خوښ دي چې د دې زمينه موږ ته برابر شي چې په اړه کوم کالو کې یا موږ د شوی یا مطالعه وکونه، نو د افغانستان کې به خډیر وضعیت تر خراب دی، مطالعه فکر نه کوم شاریل دی وسته خو خار کم کوي.
صحیح، ډیر زیاته مننه نور احمد صاحب کور ودان. یو بل اوریدونکو هم شته، دوی خبرې به مو بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب پاړه نوري خبرې ورسره وکړو. تاسو هم ځان راو پیژنئ، ازادي راډیو ده. شه صاحب، څنګه تاسو کتاب او مطالعه سره جوړه ده وکنه؟
شه
خط نه دی زده متاسفانه، خو موږ نن په خط هغه چا سره خبرې کوو چې خط یې زده ده او کتاب لولي. خو خیر، تاسو خبرونه واوري، د نورو ملمنو خبرې نظرونه واوري، د نورو اوریدونکو نظرونه واوري، سلامت اوسه. نو ور بشو درنو ملمنو ته، سپین غرس تاسو دی زابولي صاحب پښتني واوري دی، دی وای چې که یو څوک له پانتونه فارغ شوی وي نو بیا هم مطالعه ته اړتیا لري؟
زابلی صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه، زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم زده کړه دا ډیر لنډمهاله پروسه نه ده، دا یو اوږدمهاله پروسه ده. زده کړه موږ په څلورو کالو کې یا شلو کالو کې یا لسو کالو کې دا نشو خلاصه کولی، دا د ټول عمر کار دی. علت یې هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو، د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډیر پخوا، مثلا زه یو مثال به وړاندې کوم چې په غوږ کې طبيعي علوم له هغه څخه مثال درته وړاندې کوم. پخوا داسې ګڼل کېدله چې د دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې، د بنیادي عناصر دی د نړۍ، چې اوبه دی، باد دی، خاوره ده او اور دی. دا پوښتنه ځواب پیدا کړه چې دنیا د څه نه جوړه شوې ده؟ دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر څلور وو کنه. عین پختنه کلونه ورسته بیا وشول کنه چې د دنیا د شنه جوړ شوی دا جواب پرته متفاوت جواب وکنه. دنیا د اتم نه جوړ شوی و بنیادی ذره اتم و. عین پختنه ډیر کلونه ورسته بیا وشول چې دنیا د شنه جوړ شوی دا دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړ شوی کنه. اوس پختنه کیږي چې دنیا د شنه جوړ شوی دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذرې نور بنیادی ذرو نه جوړ شوی. نو زما وړاندیز زولی صاحب ته دا دی چې موږ تاسو ژوند د پوښتنو سره کوو او پوښتنې هیڅ وخت جوابیدونکی نه دي، یعنی جوابونه تل زړیږي. نو شاید یو ځواب یوه میاشت وروسته زوړ شي، یو کال وروسته زوړ شي، سبا ته زوړ شي. نو دا زده کړه تمه تر څلورو کالو یا لسو کالو پر موږ نشو خلاصه کولی. دا یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم.
یو خو دا ده چې تغییر راځي، نوی نوی شیان رامنځته کیږي، نوی نوی نظریې رامنځته کیږي، او بله خبره دام ده چې هغه څه چې چا زده کړي وي هغه هیري شي. او څومره تاسې راسره موافق یاست چې مکتب و پوهنتون صرف وسیلې دي، نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي؟ اکثرا موږ خلک چې وینو چې ډیره پوهه لري او ډیر څه توقع ورڅخه لرو، هغه کسان دي چې خپله مطالعه کړې ده په مکتب او پانتون کې، داسې مرحلې ته څوک نشي رسیدلی که څنګه؟
کاملا بالکل. په دې کلاس ماته دی صاحب یو شعر را په یاد شو، هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به معراج کمال، کار کردن بر امید کارفرما مشکل است. یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق علاقې د وجې نه به رسیږو. موږ که دا زړه وتړو چې ولا پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي، ما ته به یو څه شی را زده کړي، دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده، یو ډېره بې معنا هیله او آرزو ده. خپله به سړی مطالعه کوي او خپله به یو چیرته رسیږي. هماغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډیره مننه، سلامت اوسې. ناصری صاحب، تاسو دې اخصوص کتاب پلورنځی دې کتابونو په اړه څه خبري وکړي؟ د نورو کتاب پلورنځیو په اړه هم معلومات لري کنه چې نور په څه وضعیت کې دي، څومره کتابونه پلورل کیږي، د کتاب بازار څنګه دی؟ ناصری صاحب زما خبری اوری؟
غاگ مدرزی؟
او بله، غاگ موسرزی.
ما به تقریبا یو تعداد کتاب درنزی چه مخ که وضعیت سنو و تردیر خشوائی دی او اتقای کری یا پراختی آور کری یا خپل کاروبار تا او مطرح شوی دی، و یو تعداد کتاب درنزی یا دیر کچونی شوی دی یا فعالیت بیخی دی یا چاپ کم رنگ شوی دی. خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایاتو کې و او د کتاب چاپ و توانی نه درلوده، هغه ترې ښه شوي دي او کتابونه چاپوي. او کومه د هیواد کې چې امنیتي جغرافیا پراخه شوې ده، نو په فرهنګي لحاظ هم ترې بریده پراختیا پیدا شوې ده. په کندهار کې چې صداقت کتاب پلورنځی دی، هغه هم څه موده کې چې څه باندې یوه میاشت به کې، هغه هم د صداقت په نامه یوه مجله پیل کړی ده. او بل یو آنلاین پلیټ فارم هم منځ ته راغلی دی چې هغه جیو اپګا په نامه دی، او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي. نو دا تقریبا په یوه نیمه میاشت موده کې دغو دوو مجلو او د یوه آنلاین پلیټ فارم رامنځته کېدل دي. او بل په ولایاتو کې د یو څه کتابونو چاپ دی چې یعنی د اروپایانې برخه کې ځینې کتابونه چې په خپل افغان لیکوالان لیکلي دي. په ننګرهار کې ختیځ کتاب پلورنځی چاپ کړی دی او ښه استقبال ته شوی دی. یا نور هم د اروپایانې برخه کې یعنی داسې کتاب هم چاپ شوی دی چې په تېر دو 1403 کال کې تر باندې لس زره ټوکه پلورل شوی دی د اروپایانې برخه کې. نو په دې حساب تقریبا وضعیت ښه دی او چاره یو مثبت اغېز شته دی.
تاسو یو وخت د کتابونو د یوه مارکیټ یا یو بازار غوښتنه کوله، له دولت مو غوښتله، له ښاروالۍ نه مو دا غوښتنه درلوده چې یو ځای تاسو ته تعین کې، هغه غوښتنه مو کوم حد ته رسېدلې ده؟ آیا خبرې لا هم پی روانې دي او کنه؟
په دې هم خبرې روانې دي توزل په پلان کې نیول شوی دی چې یو پارک یا سنتي پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی وي. خو د ښار اوس کومې نښتې پلیکي او سرک پرانیستل کی او نښتې تدمی کی نو موږ د انتظار په حالت کې پریښي یو چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وای او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملي عملا یعنی کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي کنه.
بله سپین غر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دوړو ژبو خبرېدلې، تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وې چې په یوه ژبه دي وي، په دوړو کې به په هر مجله کې به دوړو ژبې وي، یا به منتها دا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه، په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دوړو ژبه خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره له دې چې په ورستیو کلونو کې دغه دود تقریبا لمنځه تللی دی؟
د دې مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودله چې موږ وایو د مجلې خبره کو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم د دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما مېرمن د یو تاجک مېرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو انسانو ته جوړ کړی دی دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټولو زه په موږ باور لرو، دی یو ساينټیست په توګه موږ باور پدې دی، زما مېرمن هم ساينس لوستې، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سټیزنز یو. نو دغه یو دیدګا په درلودو سره د ډېره سخته وي چې موږ تاسو انسانان په ډېر عجیب غریب مسایل باندې وښو، کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان سپستاسي په هډوکو کې دی، هغه عناصر د ټول انسانانو مشترک دي. همدا رقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسو په وینه کې دی، نور انسانانو په وینه کې دی، د ټول یو شان دي. دغه ډېر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیرولای. د ساينس په توګه زموږ باور دی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول دا یو ډیر غیر علمي کار دی او ډیر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نه تقسیمات چې د انساني علومو وضع کړي د نه پیژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دوړ ژبه باندې یې خپرو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالات او وضعیت به لږ مثبت خواته شي. دا خلی به یو دوه تنه شاید تاثیر ورکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. ناصری صاحب، تاسو دې کاپی رایټ یادونه هم وکړه په ستونزو کې، لدینه موږ منظور څو آیا په داخل د افغانستان کې که یو کتاب تاسو چاپ کړی بل ورسې بل څوک چاپوي او که مو بل منظور؟
کاپی رایټ مسله خو په د کتاب او مجموعه کې فرهنګي مسله ځکه یو ډېر حاد مسله ده او په دې یو مهم سرنوشت ترلاسه وي. تر ډېره پورې چې کوم کتابونه موږ نشروو، یعنی په ډېره کم موده کې یو تعداد کسان د هغو پی ډي اف لمونه غواړي یا دا کتابونه په موږ سکن کیږي چې دو په سوشل میډیا کې خبري او دا د موږ کاروبار ډېر ټکنای کیږي، یعنی کوم کتاب چې نور کله نو چاپ شول او د زرب پلورل کېدله د هغه چاره ډېر ټکنای کوي. نو په دې اساس د دوه مخنیوي هم سخت دی او هم په دې برخه کې یو عامه په هوای نه دی شوی چې دوی دا حق وپیژني څو په دې هغه تیرای ونه شي. نو په دې برخه کې تبدیل ډېر کتابونه سکن کی او بیا د سوشل میډیا لاله نه دوی هغه نور کسان ته لیږي او کتاب په قانوني بڼه یعنی څوک نلونی او هغه ته رسیږي. خو دلته یو خپرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي، جواز لري، کارمندان لري، او په دې فکر کې چې چاپ یې نه کوي، نو د فرهنګي صنعت ته ضرر رسوي.
او د دې مخنیوي هم ډېر مشکل دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی. اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک د یو چا کتاب پی ډی ایف کوي، نو ادی اقل ځان ته دی دا کار وکړي، نو دا کار خو دې نه کوي چې ټولو خلکو ته استوي، دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی.
بله شکه، یعنی داس کرنه هم شوی دی چې دوی د خلکو نه په دې کریډیټ کارت هم وخته دی چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګي او موږ تاسو ته د 500 روپۍ مقابل کې د 300-500 کتاب استو. نو په اخلاقي لحاظ هم، یعنی د مسله او د خپل لحاظ هم صدمه لیدلې ده، څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی